دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوردونکو السلام علیکم بیا هم ستړي مشي وخت په واشنگتن کې د سهار یو لسنمی او په کابل کې د شپې 9 بجې شولې د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته مخمنې خبری خبرونه پیل شو. اول د مهم خبرونو قط ټکی اوري.
ایران ویلی دی اوکراینی الوتکه د انساني سهو له عمله وشتل شوې ده. جمهور رئیس ترامپ ویلی دی هغه وخت عراق نه وځو چې د امریکا لګول شوې پیسې بیرته ورکړي. اروپایي قدرتونو د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ غوښتنه رد کړې ده چې د ایران سره د 2015 کال د اتومي موافقې نه د وتلو لپاره ورسره یو لاس شي. او هیثم بن طارق ال سعید د عمان پاچا شو.
په دې خبرونه کې به همدارنګه په راپورونو کې واورئ چې د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون وایي په اکثریت محلونو کې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش چارې بشپړې کړې دي.
موږ د انتخاباتو کمیسیون ته یو مکتوب لیږلی چې خپل آمادګي ونیسي.
او ایران ومنله چې د یوکرين مسافرونکو الوتکې یې سهوان وشتلې.
موقعی که اطمینان پیدا کردم که این اتفاق افتاده واقعا آرزوی مرگ کردم برای
په دې ترڅنګ د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه نور راپورونه هم لرو. خو لومړی زه اشرف الله رحیمزوی او زیبا خادم تر دې دمه تازه خبرونه در اورو. اله دا تر پایمو ملتیا وکړي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. ایران دا ومنله چې د تیرې چهارشنبه په ورځ د جدي په 13مه د اوکراین د نړیوالې هوایي کرښې 908 ډوله بوینګ الوتکه د ایران د انقلاب د پاسداران د قواوو لخوا سهون وشل شوې ده. په دې الوتکه کې د 10 افغانانو په ګډون 106 مسافر او عمله وو چې ټول مړه شوي دي. د ایران دولتي تلویزیون نن د ایران د پوځ اعلامیه خبره کړې ده. پکې ویل شوی دی چې دغه اوکراینی الوتکې د یوې حساسې نظامي ساحې سره نږدې پرواز کاوه او د انساني سهو له کبله وویشتل شوه. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی په ټویټر کې لیکلی دی چې د اوکراینی الوتکې وشتل د سپای پاسداران د قواوو سهوه وه. لسکونه بېګناه خلک پکې مړه شوي دي. حسن روحانی همدارنګه ویلي دي چې دغه انساني او نه بخونکې اشتباه د عاملینو د پیژندلو او قانون ته د هغوی د منګلو د سپارلو لپاره پلټنې روانې دي.
په افغانستان کې چارواکي وایي د ایران او امریکا ترمنځ د روانې شخړې نه وروسته یو شمېر نړیوالو هوایي شرکتونو پریکړه کړې ده چې د منځني ختیځ او جنوبي اسیا ترمنځ د تګ راتګ لپاره د ایران پر ځای د افغانستان د خاورې نه الوتنې وکړي. او له دې امله د افغانستان پر فضايي قلمرو د الوتنو شمېر په تیر یوې اونۍ کې 15% کې زیات شوی دی. په دې هکله راپور لګورسته پم دې خبرونه کې اوري.
اروپایي قدرتونو د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ غوښتنه رد کړې ده چې د ایران سره د 2015 کال د اتومي موافقې نه د وتلو لپاره ورسره یو لاس شي. د جمعې په ورځ په برسل کې د اروپایي هیوادونو د خارجه وزیرانو د عاجل غونډې نه وروسته چې په منځني ختیځ کې د شخړې په زیاتېدو وغږېدل، د اروپایي اتحاد د بارنیو چارو رئیس جوزف بوریل وویل دغه 28 کسیز بلاک به خپله وسه وکړي چې دا موافقه وساتل شي. د دې موافقې په اساس د نړۍ قدرتونو ایران ته پیشنهاد کړی دی چې خپل اتمی پروګرام محدود کړي په مقابل کې به ورباندې بندیزونو کې کمی راشي. ترامپ د چهارشنبه په ورځ په عراق کې د امریکا په قواو باندې د ایران د راکټونو د ګزارونو په ځواب کې په وینا کې ویلي دي چې برطانیې، فرانسې، جرمني نه غوښتي دي چې د امریکا د ټولو متحدینو په شمول د ایران سره اتمی موافقه لغوه کړي.
د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل وای ترکی او روسیې په لیبیا کې د جګړمارانو ډل نه غوښتي دي چې اوربند وکړي او د سولې د راوستو د خبرو قربتو به په برلین کې وشي. مرکل د خبرو نن د شنبه پر ورځ په مسکو کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په ګډ خبري کانفرنس کې کړی ده. مرکل وویل موږ هیله لرو چې د ترکی او روسیې ګډې هڅې به کامیاب شي او موږ به زر په برلین کې د کانفرنس ته د بلنې لپاره دعوتنامې ولېږو.
جمهور رئیس ترامپ ویلی دی هغه وخت له عراق نه وځو چې د امریکا لګول شوې پیسې بیرته ورکړل شي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د جمعې د ورځې په ماښام د فاکس تلویزیون سره په مرکه کې ویلی دی که عراق غواړي چې متحده ایالات له هغه هیواد نه ووځي نو ټولې هغه پیسې دي بیرته امریکا ته ورکړي چې په عراق یې لګولې دي. د امریکا جمهور رئیس ویلی دی د عراق 15 میلیارده ډالر د موږ سره په بانکي حساب کې دي. فکر کوم چې هغوی به ښایي دا ومني چې زموږ لږ خور کې پرته له دې نه موږ هلته پاتې یو. اوس شاوخوا 15,200 امریکایي عسکر په عراق کې میشتي. د جنوري په دریمه د امریکا په هوایي برید کې د ایران د سپای پاسداران د پخوانی قومندان قاسم سلیمانی د وژل کېدو نه وروسته د عراق پارلمان عاجله غونډه وکړه. له عراق نه د امریکایي قواوو د سمدستي ایستلو پریکړه وکړه.
د پاکستان د کوټه خار په جمعات کې د چارواکو د وینا د تشدد زیاتوالي په نتیجه کې د جمعې د ورځې د بم د چاودنې په چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 ته ورسیده. د اسلامي دولت یادایش ټلی ولیدي چې د برید هغوی کړی و. هغوی ولیدي چې د افغان طالبانو په ادیرې برید کړی.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټډیونه اوري. حسن بن طارق از سید د عمان پاچا شوه ده. د سوشیل پریس خبری آژانس د راپور پاساس د عمان د پاچا سلطان قابوس د مرګ نه وروسته حسن بن طارق د دغه هیواد د پاچا په حیث ټاکل شوه ده. د عمان نوی پاچا د سلطان قابوس د ترزوی ده او شاوخوا 15 کاله عمر لري. حسن بن طارق بن تیمور از سید د عمان د فرهنګي میراثونو د چارو وزیر و. اسوشیټډ پریس د عمان د دولتي مطبوعاتو له قوله ویلي دي چې پخواني بادشاه قابوس بن سعید په یو لیک کې د عمان د بادشاه په توګه د حسن بن طارق د ټاکلو سپارښتنه کړې وه. د عمان پخواني بادشاه سلطان قابوس بن سعید بن تیمور د جمعې په ورځ د جنوري په 10 د سرطان د ناروغۍ له امله د 90 کلونو په عمر وفات شو. ښاغلی قابوس د ترڅنګ چې د امریکا متحدو د ایران سره هم ښې اړیکې درلودې او د واشنگټن او تهران ترمنځ د کړکیچ په اورولو کې همکاري کوله.
د تایوان د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د رای ورکولو بهیر ختم شوی دی. د رای شمیرل پای ته رسیدلې دي او په پام کې ده چې نتیجه به هم ډیر زر اعلان شي. اوسنی جمهور رئیس تاسی اینګ وینګ او انتخاباتي سیالي هنګ کاویو تر نورو کاندیدانو مخکې بلل کیږي.
شمالی کوریا د خپل رهبر کیم جونګ اون د زیږیدو د کلیزه په مناسبت د امریکا د جمهور رئیس د مبارکۍ پیغام ترلاسه کړی دی. خو د هغه د بیان له قراره چې د شمالی کوریا دولتي آژانس پور کړی دی وایي چې د دوی دغه شخصي ارتباطات د خبرو د بیرته پیل کېدو لپاره کافي نه دي. او د هند په شمال کې پرون د شپې ناوخته د بس موټر او لارۍ د ټکر له امله سناسه 40 تنه وژل شوي دي، 21 کس نور ژوبل شوي دي. پولیس ویلي دي چې د بس موټر اور اخیستی دی او اکثره مسافرین سوځېدلې دي. پولیس د لارۍ په چلوونکي شک لري او فکر کوي چې لارۍ له کنټرول نه وتلې وه. چارواکي وایي چې چلوونکی تښتېدلی دی.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
دروندونکو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو واوریدل. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته مخمنې خبری خبرونه اوري چې د واشنگتن نه شيږي. په واشنگتن کې اوس د سهار 11 بجې او 8:30 دقیقې شولې. دا هم د دې خبرونه لومړی مطلب. د څو ورځو انکار نه وروسته د ایران حکومت بل خراب ومنله چې صحوانی اوکراینی مسافرونکو الوتکه په راکټ وشتلې ده. په الوتکه کې د شاوخوا 10 افغانانو په ګډون ټول 106 کسان سپارول چې ټول وژل شوی دي. د خبر تفصیل د وحید الله فیضی ناوري.
ایوی تیروتنې د 106 کسان ژوند واخیست. ایران وای د اوکراین مسافرونکو الوتکه وشتل ایوی تیروتنه و.
موقعی که اطمینان پیدا کردم که این اتفاق افتاده واقعا آرزوی مرگ کردم برای خودم.
کله چی پوشوم دا پیخه شوید واقعا ځان ته می مرگ وو چې کاش کې مر شوی وای. خو دا سی پیخه می نه وای لیدلې.
ولسمشر حسن روحانی وای د امریکا له خوا د ایرانی ملت په وړاندې تهدید او دوی سل په سل کې د چمتواله په حال کې وو. په تیر وطن اوکراینی الوتکې وشتلې ده.
په ډیری خوشنۍ سره او د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز د اعلان پر اساس د سپال خوا په تیروتنه د مزایل وشتل د اوکراینی الوتکې د سقوط لامل شوی چې پکې 106 بی ګنا کسان قربانی شوی دي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د الوتکې د غورځېدو له کبله پړه پر امریکا اچولې ده.
د کړکېچ په وخت کې چې لامل امریکا ده د انساني تیروتنې له کبله ناورین رامنځته شوی دی.
د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی له ایران څخه غوښتي چې په بشپړ ډول د دغې الوتکې د نسکورولو مسؤلیت ومني او په رسمي ډول بخنه وغواړي او ایران باید د قربانیانو کورنیو ته غرامت ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ویلامه کې د هغو هیوادونو څخه چې د الوتکې په پیښ کې وګړي لاسه ورکړي غوښتي چې خپل منځ کې همغږي پراخه کړي او د پیښې په اړه د شفافیت او حساب ورکولو په خاطر په نږدې اړیکه کې پاتې شي. په نسکوره شوی الوتکې د زیانمن شوی وګړو هیوادونو د بهرنی چارو وزیرانو د قربانیانو کورنیو غړو لپاره د نړیوال همغږۍ او ځواب ویلو ګروپ په جوړېدو موافقه کړې ده.
لغوی سره په مشوره سره او په تفاهم سره یو ګډ اقدام کوو ترڅو غږ مغه لازم قوت او نړیوال ملاتړ ولري او هغه نتیجه ورکړي.
دلته په کاناډا کې د پوهنتون محصلین د خپل عزیزانو او همسنفیانو په ویر کې ناست دي.
They are both gone now and I'm too scared of life without them.
هغه دواړه لاړل. له هغه پرته اوس له ژوند نه ویر لرم. پدې کې شک نشته چې ښه خلک ډیر نه پات کیږي او هغه دواړه د خو اخلاقو سمبولونه وو. یو به ساري جوړاوه.
په نسکوره شوی الوتکه کې یو څل شپږه یا کسان وژل شوی چې لس پکې افغانان دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
او سندرندونکو یو مرکه لرو. په ایران کې د یوکرانی الوتکې د وشتل کېدو او په افغانستان باندې د امریکا او ایران د شخړو پر اغیزو د آشنا تلویزیون همکار احمد شکیب دوست د ولسی جرګې د غړي غلام ولی افغان سره مرکه کړې ده چې اوردو ته احساس پام راګرځوم.
افغان صاحب سلام، پروګرام ته په خیر راغلی. ایرانی پوځیان وایي چې پر الوتکې د راکټ ګمان کړی او دوی چې د پوځي قوت د درلودلو ادعا کوي، ولې د ملکی الوتکې او راکټ فرق نشي کولای؟
تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. وصول د جنگ دادی کله نه کله پر سر د سړی پر اعصاب باندې هم تغیر دغه تاثیرات اچوي او بیا نو سړی داسې پيو بد او مبهم حالت کې پاتې کیږي. نو کله نه کله د ډیرو شانو تشخیص ته دی په خاطر نسی کولای چې دوی ډیر تکیک متوجي او د دوی څخه داتې وروتنه وس. په لهازه د جنگ وصول اندادی چې همیشه تاوانونه یې پکښ کې، نو ولا د دې الوتکې د غرزیدو څخه زموږ هم ډیر متضرر چون افغانان هغه یو غریب او بیچاره ټولنه ده چې هر چا په افغانستان کې خپل د افغانستان په وجلو کې خپل رول ادا کړی دی. په دې ټول الوتکه کې هم زموږ لس افغانان او نور ټول یو څلور شپږاویانه پر ورته چې ټول بیچارهګان پکښ کې ولاړل او بې ګناه په شهادت په نصیب سو او په اصطلاح یو صدمه او ضربه د زموږ د ملتونو لپاره ولا ډیر بیزای او غلط تیروتنه.
هر څه دلته یو پښتون هوایي شرکت او د ایران حکومت ته هم راځي کیږي. په هماغه شپه چې ایران د امریکا پر اډو راکټي برید وکړ او په سیمه کې وضعیت جنگي و، ولې د ملکی الوتکو پرواز ته اجازه ورکړل شو؟
نو تا بندا د خپل د ایران خپل پالیسي د باید بین المللي ټولنه د دوی څخه د پښتنه او غښتنه وکي. د یو څلور شپږاویا ملکی وژنو خلکو وژنه یو عادي خبره نه ده. دا باید پر اړخیزه وټاکل سي. دا باید یو بین المللي ایحد په دې ته تینسي. بین المللي ټولنه یو ایحد د خپل طریق نه جوړ کی چې ولار سي د مسولینو نه راغو کی او د دوی دغه تخنیکی مسولینو نه پښتنه پښتنه وکي او جدي پایګری پښتنه زنده وکي او ودی ته متوجي کی چې ولی تاسو ولی دومره تیر وته نه کوي چې یو مسافر بری الوتکه تاسو ولی او هغه کې یو څلور شپږ راوی نه پر په شهادت رسیږي او بیا وایي چې زبرسته تیر وته نه سوي دا موږ خپل اشتباه منو. شو چې ته اشتباه منې یو څلور شپږ راوی نه پر خو په خله دیږي او دا غیر د جملې نه لسم یوازې تنها افغانان دي. افغانان هغه بیچاره او غریب خلک دي چې هر چا په وجلو کې شپراخه ونده خسته دا هیڅ چاتر و سره هم نه دی باندې کړی د دوی ژوند ته توجه نه کړي.
راځي چې مشخصا د امریکا او ایران پر شخړو او د هغه تاثیرات په افغانستان باندې پدې باندې الکس خبري وکړي. د ایران د هوایي قواو یو قومندان له افغانستان نه خوده چې امریکایان دي مو باسي تاسو د ولسی جرګې د وکیل په صفات په اړه څه نظر لرئ؟
د امریکایانو وتل د افغانستان دا نه په ایران پر تړلې موضوع ده نه دی. هم په ایران په دې کې خبره کوي دا د افغانانو ترمن خپل یو موضوع ده. د یو ستراتیژیک تړون لاله راغلي دي او دلته په افغانستان کې نظر په ضرورت وسپیلن مشتي او دلته شپې ورځې سبا کوي. خو فقط په فقط زما په نظر د ایران لپاره دغه یو غښتنه د افغانستان د حکومت نه قانوني او لازمي ده چې دوی وایي چې موږ د خاورې نه دي استفاده نه کوي. نور د افغانستان د امریکا وتل دا د افغانانو خپل فیصله ده او دا د دوی خپل حق دی که ورته اجازه ورکړي کې پرېږدي کې غواړي کې نه غواړي. ولی دوی فقط زموږ څخه د منځ هيستي ګاونډي هیواد دومره غوښتنه کولای شي چې زموږ د خاورې دي دوی په اصطلاح تر بریدونو لاندې رانسي او یا دوی زموږ د خاورې څخه متضرر نسي. دا د دوی قانوني حق دی من حیث د یو ګاونډي هیواد. نن تا دا حق نه دی چې دوی وایي چې تاسو امریکا او باسي یا نه باسي. چې موږ امریکا باسو ته زموږ سره څه کوي چې کړي دي په دې مقابل کې نور دي په داتې لسکاله کې زموږ سره کم څه کړي دي.
تاسو پویګی د عراق پارلمان د امریکایانو پر وټولو فیصله وکړه. داسې ویل کیږي چې هلته ډېر ایرانی پلوی وکیلان شته. د افغانستان په پارلمان کې د ایران نفوذ څنګه ده؟
زنه پېژم چې د افغانستان په پارلمان کې د ایران نفوذ تا کنهسته دغه تصمیم او یا دغه خبره چې تاسو یادوي د ازما په مخ کې په پارلمان کې نه بيقي مترسه وي د نام راغلي د نام تر وسه پرېزه پېدلم چې احمد مستقیما د ایران سره روابط لري کې لري د پردي شاته بل لري هغه د خپل دغه معلومات تر وسه پرې په پارلمان کې ازما په بدن کې چې تقریبا ناتم اشتکیر چې په پارلمان کې ملحس د یو ولسونو د یو استازي په صفت الته دند اجرا کوم تر اوسه پرې الته د امریکا د وټلو پاړه کوم موضوع نه درغلی او نه هم د چا خبرګون مجلدل دي چې د احمد ویل چې وجزي یا محمود ویل چې وجزي د امریکا وطن د افغانستان څخه په یو وصول کې ښه خبره ده ممتاز په داسې استراري حالت کې تر واده پرې فاته کېدل یو ضرورت دی کچيري زمش سره ایران یا په استلا نور مملک زمش غواړي چې د افغانستان څخه امریکایانو وزي زمش سره د پسل حق کومه کوي زمش سره د پدې خنروزي کومه کوي زمش سره د زمش د حکومت په متحدوالي او جوړوالي کې کومه کوي بیا به موږ امریکایانو ته مثلا د یو بشرتو د په لحاظ او د نړیوالو قانونو مطابق به موږ دوی توای چې ورور نور زمش وطن جوړ دی او تاسو ته اجازه ده پر دې خلکو ولې داسې جرګمې چې به موږ په ملک کې تلويش کاله کېږي تور شپه ده
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه
د انتخاباتو د شکایتونو کمیشن وایي د شکایتونو د څېړلو په اساس تر اوسه د 2015 محلونو رای بیا شمیرل شوې دي او تفتیش شوې دي په مګړې په اړه د کابل نه د امریکا غږ د خبريال ممتاز بهیر راپور ده
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې له کابل پرته په نورو ټولو ولایتونو کې د شکایتونو د سیړلو پړاو بشپړ شوی او وس د کمیسون ولایتي دفترونه د شکایتونو د ارزونې په اړه د فیصلې او ابلاغ پر پړاوونو کار کوي د دغه کمیسون د ویان مرستیاله زرمینې کاکړ د شنبې په ورځ امریکا غټول چې د شکایتونو د سیړلو په نتیجه کې تر اوسه د 15 ولایتونو د شاوخوا 2500 محلونو رای بیا شمیرنې او تفتیش تللې دي
د انتخاباتو کمیسیون ته یو مکتوب لیږلې چې خپل آمادګي ونیسي هر کله چې زمون کارونه نهایي شو بیا هغه بیا شمیرینه کوي د شکایتو کمیسیون او د انتخاباتي ډلو او ناظرینو په حضور کې مونږ هغه ته مکتوب سوال دي چې هغه خپل په هغه ولایتو کې چې مونږ بعض تعداد د محلات بیا شمیرینه تللې دي په هغه ولایتو کې باید هغه خپل مشخص او کلی آمادګي ولري چې بیا هر کله چې زمون کارونه نهایي شو هغه محالات بیا شمیرنه
تاسو ته وستوي اغلی کاکړ ویل چې د شکایتونو کمیسون د فیصلو د تطبیق په برخه کې د دواړو انتخاباتي کمیسونو ترمنځ ښه همکاري موجوده ده خو د افغانستان د انتخاباتو کمیسون یو ویان میرزا محمد حق پرست امریکا غټول چې تر اوسه د شکایتونو د کمیسون لخوا دوی ته کوم رسمي مکتوب نه دی رسیدلی
تر اوسه مشر رسمي پلان په دې برخه کې نه دی راغلی د شکایتو کمیسون لخوا په رسمي باندې نه دی شریک شوی یار وخت شریک کمیسون د وصول او قانون له مخې خپل اجرات
په ورته وخت کې د افغانستان له انتخاباتو څخه د سر بنسټونه د شکایتونو په اړه د شویو پریکړو د تطبیق په برخه کې د دواړو انتخاباتي کمیسونو ترمنځ پر ګډه همکاري او همغږي ټینګار کوي د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا ویان دي سمیر رسا امریکا غټول
له تاکونو کمیسون نه هم غوښتل مو ده چې دوی باید د شکایت کمیسون سره موازی په توګه حرکت وکړي او هغوی حمایت وکړي تر څو چې مونږ د دې مراکز او د دې محلاتو چې د شکایت کمیسون هغوی ته د بیا شمیرنې د تفتیش او د ابطال دستور ورکړي دا هغوی ته همکاري وکړي د هغوی تصمیم د ټول طرفونو د تکنیزو دلو او د خلکو د منلو ول وکړي
خود فیفا ویاند د وخت کموالی ته په اشاره د انتخاباتي محلويش پر نغزولو اندېښنه وخوده او ټینګار وکړ چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون باید خپل ټول چارې په قانوني موده کې بشپړ کړي د انتخاباتي محلويش پر اساس د شکایتونو د ثبتولو د پروسې له بشپړېدو وروسته د شکایتونو کمیسون ولایتي دفترونه 15 کاري ورځې وخت لري چې د شکایتونو د سیړلو چارې بشپړ کړي او په اړه خپل فیصله اعلان کړي د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د انتخاباتو د محل ویش پاساس راتلونکو دوشنبه د شکایتونو د سیړلو لپاره ټاکل شوی قانوني موده پات رسیدي خود دغه کمیسون د چارواکو پر وینا کمیسون بعد د دوشنبه تر ورځې د شکایتونو د سیړلو شاوخوا 15% کار بشپړ کړی
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
د خیبر پښتونخوا د بنو په ضلع کې پولیسو د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتون او ملګرو پر ضد یوه دوسیه ثبت کړې ده. ټاکل شوی چې سبا په بنو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لویه غونډه وکړي. نور تفصیل د امریکا غږ د ډیوا رادیو د خبریال عدنان بیټنی پر راپور کې اوري.
د خیبر پښتونخوا ډیره اسماعیل خان پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشر منظور پښتین او هغه سره په ملګرو مقدمه درج کړې. دا مقدمه په بنو کې د پی ټی ایم د جلسې د یوه ورځ وړاندې درج کړې شوې ده. د ډیره اسماعیل خان د ګومل پوهنتون پولیسو په تاڼه کې په منظور پښتین، علمزیب مسجد، فیدا محمد، مصطفی او دلبر په ګډون په 11 تنو مقدمه درج کړې شوې او په مقدمه کې ویل شوي دي کسانو په ضلع کې په ذکر شوي یو سلسلو څلوېښت پادې خلاف ورزي کړې ده. پی ټی ایم سبا د اتوار په ورځ په 12 جنوري په بنو کې د جلسې کولو اعلان کړی دی او غړي د جلسې د لپاره کمپاین چلوي. د بنو انتظامیه د پی ټی ایم جلسې ته اجازه ورکړې خو ورسره ورته لارښوونې هم کړې دي چې په جلسه کې به د ریاست او ریاستي ادارو پر ضد ویناګارې او شعارونه نه کیږي. خو په ډېر اسماعیل خان کې انتظامیه د 6 جنوري څخه تر 14 جنوري پورې په ضلع کې د ګڼې ګوڼې جوړولو په موخه یو سلسلو 40 ماده په ځای کړې ده. له دې وړاندې په مردان ضلع کې هم د پی ټی ایم ځایي مشر حسن ناصر د پی ټی ایم د بنو د جلسې لپاره کمپین کولو نیول شوی او 13 ورځ زندان ته لیږل شوی دی. د پی ټی ایم مشران وایي د بنو د جلسې په لړ کې ورسره ډېره سختي نه کیږي خو په بنو کې د جلسې په ورځ انتظامی د لوبو دستوري را جوړې کړې دي. د پی ټی ایم د بنو سیمه مخکښ مشر او د کور کمیټې غړي سمد خان ډیوا ته وویل دا د بنو په خاوره یو لوی اولسي غونډوي.
کیسه کیسه طریقو باندې زموږ ملګری تنګيږي چې چا نه مونږ کرسي آلو چا نه مونږ ساوند سیستم آلو نو د شپې د جلسو کسان ورشي هغه ته دمکې ورکوي هغه ته دړکې ورکوي وزیرستان شو شمالی جنوبی ورسرا لکی مروا ٹانگ په 25 زینو کې دوی سبا ته فائنل میچونه یې دي. مطلب یې دا غدا چې لکه جلسې ته خلق نشي لاړ پختون جلسې ته نشي لاړ او دا سدي چې لکه تل ټورنامنت ته راشي. دوی د ټولو حسو باوجود دا به یو طریقي جلسې په بنو باندې چې تیر کال په 28 اکتوبر باندې کومه جلسه شوې و پانه به پکې زیات پختان راځي. ډیره تاریخي جلسه به ځکه چې دا کام زپلې دي دا کام داسې دي چې زورې دلې دي دې کام ته نقصان رسېدل دي. زموږ ځوانان شهیدان شوي دي زموږ مارکیټونه رنګ شوي دي زموږ کورونه وران شوي دي زموږ تر سره بې عزتي شوي دي. نو داسې دي چې لکه لازمي خبره ده چې موږ به د دې اظهار کوو.
ترلاسه شوي راپورټونو تر مخه د بنو په منډان سیمه کې په ریاض پارک کې د پی ټی ایم فعالینو د جلسې لپاره تیاری نیولې دي او د جلسګاه صفایي تر څنګ په کرسۍ لګولو کار هم پیل کړی دی. دا دې هم یادوي چې تیر کال 2018 په اکتوبر میاشت کې هم پی ټی ایم په بنو کې ولوی اولسی غونډه کړې و او تر هغه وروسته د پی ټی ایم په دې جلسه پر ریاستي کچه درې مقدمه جوړې کړې شوې چې په هغه کې په جلسه جوړې کړې شوې مقدمه د بنو عدالت په خپل خارجه کړې ده. عدنان بیٹنی، ډیوا، بنو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د افغانستان د ملکی هوایي چلن اداره وایي د ایران او امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د کړکیچ نه وروسته د افغانستان د فضا څخه د نړیوالو هوایي کرښو د الوتکو پروازونه 25 په سلو کې زیات شوي دي. تفصیل د کابل نه د امریکا غږ د خبریال اکرام شینواری پر راپور کې اوري.
د ایران او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د روانې شخړې د پیل وروسته یو شمېر نړیوالو هوایي شرکتونو دغه تاوتریخوالي ته په کتنې پرېکړه کړې چې منځني ختیځ، جنوبي اسیا او اروپا ترمنځ د تګ راتګ لپاره د ایران په ځای د افغانستان له هوایي قلمرو څخه الوتنې وکړي چې ورسره د افغانستان په فضايي قلمرو د دغه الوتنو شمېر په تنظیم ملکي هوایي چلند ادارې رئیس محمد قاسم وفایزاده امریکا غږ اشاره اړیو ته ویل چې د ایران او امریکا ترمنځ د شخړو د زیاتېدو وروسته افغانستان خپل هوایي نړیوالو الوتنو ته د نړیوال ملکی هوایي چلند ادارې ایکاو او د نړیوال هوایي ترانسپورت ټولنې ایتا په وختنه پرانیسته دي.
روزهای اخیر تقریبا ما 25%
په دې وروستي ورځو کې د افغانستان له فضا څخه د الوتکو د تیرېدلو په الوتنو کې 25% زیاتوالی لرو. په اوسط ډول مثلا اوس مهال له 300 څخه زیاتې الوتنې د افغانستان له فضا څخه ترسره کیږي.
افغانستان د هر الوتکې څخه چې دغه هیواد له فضايي کلمرو څخه تیریږي اوس امریکایي ډالر حقلو بور پیس اخلي. یو شمېر نړیوالو شرکتونو له وړاندې اعلان کړی چې د ایران او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ پیښ شوي جنجالونو ته کتنې د ایران له فضا څخه د تیرېدو پر ځای له نورو لارو کار اخلي. د افغانستان د هوایي چلند ملاتړ د ټولنې رئیس محمود شاه حبیبي کسم د افغانستان له فضا څخه د الوتنو شمېر زیاتوالی د وایدو زیاتېدو په برخه کې مهم ګڼي خو شي دا لا څرګنده نه ده چې دا الوتنې به تر کوم مهال پورې په همدې کچه دوام انجام عمومي
فعلاً د پاره چون هغه پروازونه تقریبا 15% پروازونه چې اضافه شوی دی کیدای شي په افغانستان ته د کال ته شل څخه تر 15 میلیون ډالر پورې اضافي عواید لاس ته راوړي خو دا هغه تر څنګ افغانستان نور ظرفیت فضايي نور ظرفیت هم لري موږ نه باید یوازې وداسې موارد ته په نظر کې ونیسو چې زموږ همسایه په مشکل راځي زموږ پروازونه ډېر سي موږ فضا نور ظرفیت هم لري موږ باید خپل فضا ته د هغه اړخه فار وکړو ایران کې حتی امن هم وي بیا هم د دنیا هوایي شرکتونه دا تصمیم ونیسي د افغانستان د فضا څخه استفاده وکړي
د سیلونو له مخې د منځني ختیځ اروپا او جنوبي اسیا ترمنځ د افغانستان د فضا څخه کار اخیستل د نورو فضايي لارو پرتله فاصله لنډوي او د تیلو په مصرف کې د سپما سبب ګرځي په افغانستان کې په پراخه کچه د رادار د سیستم د شبکې نشتون له امله د مخ ډیرو هوایي شرکتونو د دغه هیواد د فضا څخه د کار اخیستلو پر ځای له نورو فضايي لارو کار اخیست د افغانستان د ملکي هوایي چلند د ادارې د معلوماتو له مخې کله چې د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ زور واخیست پاکستان پر نړیوالو هوایي کرښو خپل هوایي قلمرو د څو میاشتو لپاره وتړل چې ورسره د هوایي لارې د اوږدېدو او د ځینو هوایي شرکتونو لخوا د لارې د بدلېدو له امله افغانستان د میلیونونو ډالرو زیان ولید
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو
او دا هم دروانه خبرونه ورسته مطلب د فرا پولات کې ډاکټرانو او چارواکو وایي چې زیات شمیر خلک اوس په دې ولایت کې د ګوزن د ناروغۍ په خطر او سرایت باندې پوښیوي دي نور حال د امریکا غږ د خبريال خوشحال ځلند پر راپور کې اوري
د طبي څېړنو له مخې د ماشومانو ګوزن د ټول عمر لپاره درملنه نه لري او له بده مرغه په ډیره لوړه کچه ساري ناروغي هم ده د فرا یو تن مدني فعال عبدالرحمن ژوندی وایي د معلوماتو له مخې پولیو یا د ماشومانو ګوزن ساري ناروغي ده او د مخنیوي په پار یې ضرور ده چې ټولو ماشومانو ته د پولیو واکسین ور ورسول سي او د دې ناروغي سرایت مخنیوي په موخه هم عامه پوهاوی زیات سي
موږ د طبي پوهانو یا د ډاکترانو د نظرونو څخه خبر یو یا معلومات لرو کچیر یو ماشوم ختم کړ په ولایت کې یا په یو کلی کې نسی دا غش نور ناروغان هم نسی یعنی نور سالم خلک ناروغان کیږي یا سالم ماشومان نو په کار ده چې ټول خلک عالمان قومي مشران خبريالان هغه کسان چې په ټولنه کې مخور دي هغه د دغه پروسې د عامه پوهاوی وکړي ترڅو په شت توګه تدبیق شي
د طب ډاکټران هم ګوزن ناروغي ساري بولي خو د سرایت مخنیوي لپاره یې اړینه بولي چې کورنۍ د خپلو ماشومانو کورنۍ او چاپیریال ساتنې ته پوره پاملرنه وکړي ډاکټر مهتاب الدین نورزی وایي آن دی نور نړۍ خلک له افغانستان او پاکستان څخه خپلو هیوادونو ته د مسافرتونو او یا هم دریابونو له لارې د پولیو ناروغۍ سرایت څخه په ډار کې دي
وساتل سي دوی دې لپاره کې په دغه شنه مسافرتونو ور ډیر ست هوایي مسافرتونو دي تاسو ته معلومات ته مثال کابل څخه هر څوک د دنیا هر سره تلای سي او هر ځای ته دوی انتقال کوي دغه ویروس تاسو انتقالوي او هغه خلک پخت کیږي
په همدې حال کې د فرادی امیر اختیار رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق وایي د پخوا په پرتله اوس خلک په لوړه کچه د ګوزن ناروغي په خطرونو او پر وړاندې د پولیو واکسین په ګټو پوسوی دی
د شو ګټو په ارتباط هم خلک معلومات لري او هم چنین دا په دې باندې خلک پوهیږي چې دا په شکل د مزدی نه ده د پروګرام مزد نه لري د رضاکارانه ده او خلک باید په شکل د رضاکارانه ده پروګرام تطبیق خپل کوچنیان لپاره نو فعلاً دا دوه په دې دوه دلایلو خلک پوسوی دی او فعلاً هیڅ نو ستونزه موږ د واکسین د تطبیق په اړه پوره کې نه لرو
د طب ډاکټرانو په وینا د ماشومانو ګوزن یا فلج ناروغۍ مخنیوي اصلي درمل د پولیو واکسین دی او اړینه ده چې هر ځل تر 15 کلونو شکته ماشومانو ته د پولیو دوه څاڅکي واکسین ورکړل سي
او دروندونکو مننه چې تر دې دمو زمنګ ملتیا وکړه د امریکا غږ آشنا رادیو د مخکمنۍ خبری خبرونو مطلب همدلته پای ته ورسېدل لنډ شبو کې دری خبرونه شروع کیږي